ازادي راديو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست. د ماسپښین دوی بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي راديو دا یو ساعت پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د کډوالو چارو وزارت وایي تیر کال د هیواد دننه په بې ځایه سوي کسانو کې 15 لکه اضافه سوي دي. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له سیاسي څیرو او نورو مبصرینو غوښتنه وکړه چې د نظام د تخریب پر ځای باید له حکومت سره د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې نن د نړۍ مشران په واشنگټن کې د اټومي امنیت په یوه سرمشریزه کې برخه اخلي. ویل کېږي چې د شمالي کوریا اټومي ګواښ او اټومي وسلو ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې احتمالي لاسرسی به د اجنډا په سر کې وي. همداراز په خبرونو کې به واورو چې د روسیې د دفاع وزارت وایي د دې هیواد د ماین پاکۍ متخصصان سوریې ته رسېدلي دي څو د پالمیرا ښار له ماینونو څخه پاک کړي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
سلام. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وی بهرني مخالفین که په افغانستان کې د نن له وسلوالو مخالفینو ملاتړ نه کړي، روانه جګړه به ډیر ژر پای ته ورسیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو او د آزادو مبارزو افغان اتل باز محمد مبارز ته د غازی میر مسجدی خان عالی دولتي میډالونه ورکړل. او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي که بهرني مخالفین په دغه هیواد کې دننه له وسلوالو مخالفینو ملاتړ ونه کړي، روانه جګړه به ډیر ژر پای ته ورسیږي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هرو لسو جنګیالیو کې 4 یا 5 کسه بهرني مخالفین دي چې وسلوالو مخالفینو ته روزنه او مالي امکانات ورکوي. غلی وزیری وایي که بهرنیان زموږ له وسلوالو مخالفینو سره مرسته ونه کړي، تجهیز ورنه کړي او مرسته ورسره ونه کړي، دا جګړه د یوې میاشتې جګړه هم نه ده. د ښاغلي وزیري په خبره ډیری دغه بهرنیان چچنیان، عربان، ازبکان او پنجابیان دي چې د افغانستان په هر ځای کې چې جګړه وي برخه پکې اخلي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي ویلي وو د هلمند په 2 ولسوالیو کې په جګړو کې سلګونه بهرني وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو او د آزادو مبارزو افغان اتل باز محمد مبارز ته د غازی میر مسجدی خان عالی دولتي میډالونه او نقدي مکافات ورکړل. د جمهوری ریاست په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر تیر شپه له دغو لوبغاړو او د هغوی له روزونکو سره په ارګماڼۍ کې وکتل. جمهور رئیس غنی د کرکټ د ملي ټیم بریاوې وستایلې او د کرکټ په بنسټیزه کولو کې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی همداراز له باز محمد مبارز هم ستاینه وکړه چې په نړیوالو رزمي مبارزو کې اتلولي ګټلې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کورنۍ بې ځایه شویو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناامنیو په ډېرېدو سره د کورنۍ بې ځایه شویو شمیر هم زیات شوی دی او یوازې تیر کال 15 لکه افغانان بې ځایه شوي دي.
جګړه ډېرېږي، ناامني ډېرېږي، هماغومره د بې ځایه شویو شمېره هم ډېرېږي. ورسره که د تېرو کلونو سره موږ مقایسه کړو نو د دغو بې ځایه شویو شمېره 100 چنده ډېروالی ښیي.
د ښاغلي میاخیل په خبره په مجموعي توګه له تیرو 14 کلونو راهیسې په ټول هیواد کې 1 میلیون کسان بې ځایه شوي چې ډیری یې د ننګرهار، هلمند، بغلان او بدخشان اوسیدونکي دي. او د عامې روغتیا وزارت وایي د ناامنیو له امله د دغه وزارت ډیر پوستونه خالي پاتې دي. دغه وزارت د بشري منابعو رئیس میا شرف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی په وزارت کې شاوخوا 1900 پوستونه خالي دي چې خلک د ناامنیو له امله زړه نه ورته ښه کوي او هم د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لخوا د ازموینو لپاره ورسره ګډه همکاري نه کیږي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون چارواکو ویلي چې د افغانستان په حکومتي ادارو کې 25000 پوستونه خالي دي چې ډیری د عامې روغتیا په وزارت کې دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به اجمل اند واوروي.
نن د نړۍ مشان په واشنگټن کې د اټومي امنیت په یو غونډه کې برخه اخلي. ویل کیږي چې د شمالي کوریا اټومي ګواښ او اټومي وسلو ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د احتمالي لاسرسي مخنیوي به د اجنډا په سر کې وي. په واشنگټن کې نننۍ غونډه له هغه وروسته چې په 2009 میلادي کال کې ولسمشر باراک اوباما د اټومي وسلو د نه خپراوي مسله د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکی وګرځاوه څلورمه دا ډول غونډه ده. د نړۍ د مشانو په دې غونډه کې به د 500 په شاوخوا کې د حکومت مشران ایران او همدارنګه د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. په غونډه کې به د روسیې نشټوالی د پام وړ وي. د روسیې اړیکې په دې وروستیو کې له لویدي سره د اوکراین پر کړکېچ او ځینو نورو مسلو ترنګلې دي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن راډز ویلي دي د مشرانو دا غونډه یو فرصت دی څو پر دې غور وشي چې څنګه د تروریستانو لاسونو ته د اتومي موادو د رسېدو مخه نیول کېدای شي او څنګه ممکنه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله په پراخه کچه وسپل شي. راډز ویلي د 2000 میلادي کال راوروسته چې د اتومي امنیت په اړه په واشنگټن کې د نړۍ د مشرانو لومړۍ غونډه جوړه شوې وه، د اتومي موادو د خوندیتوب په برخه کې ډېر څه شوي. نوموړي په دې لړ کې د اوکراین او چیلي په شمول په 14 هېوادونو کې د اتومي موادو د کمیدو یا په بشپړه توګه د لمنځوړلو یادونه وکړه. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگټن ته خپل سفر په لاهور کې د روسي حمله له کبله سنډولې. سپینې ماڼۍ ویلي چې له دغه حمله وروسته چې اویا تنه پکې وژل شول، اوباما او شریف ټلیفوني خبرې کړې. اوباما ورته وویل چې دی د صدر اعظم هغه پریکړه چې واشنگټن ته یې سفر لغوه کړی درکولی شي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې د ترکیې ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون ویل دا لیدنه د اتومي امنیت په اړه په واشنگټن کې د مشرانو د جوړیدونکي غونډې تر څنګ په همدې اونۍ کې کیږي. ارنست وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به ښایي له ولسمشر باراک اوباما سره هم د لیدلو فرصت ولري.
President Obama has met frequently with President Erdogan.
د وی ولسمشر اوباما په تیرو شپږو میاشتو کې له رجب طیب اردوغان سره پرله پسې لیدنې کړې. د دواړو مشرانو وروستۍ لیدنې د تیر کال په پای کې وې چې دوه ځلې، یو ځلې په پاریس او بل ځل په ترکیه کې خپلو کې ولیدل. د اتومي امنیت غونډه نن په واشنگټن کې پیلېږي. لازادې رډیونه خبرونه اوري. د روسیې د دفاع وزارت وایي د دې هیواد د ماین پاکۍ متخصصان سوریې ته رسیدلې دي څو د پالمیرا ښار له ماینونو پاک کړي. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې د هوایي ځواک په ملاتړ په دې وروستیو کې د پالمیرا ښار د داعش له وسلواله ډلې څخه ونیو. داعش پر دې لرغوني ښار لس میاشتې واک وچلوه. روسیې د سوریې له حکومت سره ژمنه کړې چې دا ښار به له هغه ماینونو پاکوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پکې اخی. د روسیې د دفاع وزارت د خبر پاڼې په وینا د روسیې د ماین پاکانو لومړی ډله نن سهار په سوریه کې د روسیې هوایي اډې ته رسیدلې. ګومان کېږي چې په پالمیرا کې د خودل شو ماینونو پاکول ښایي میاشتې وخت ونیسي. او د روسیې یو پیژندل شوی پانګوال د شرابو د قاچاق په تور نیول شوی. د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي دیمیتری میخایل چینکو چې د یو مشهور شرکت رئیس دی د مرستیال بوریس کوریفسکي سره په هغه کسانو کې شامل دی چې په ګمرک کې د الکولو د وارداتو د مالیې د نه ورکولو او همدارنګه د الکولو په قاچاق تورن دي. د څېړنو د دې کمیټې ویان ولادیمیر مارکین ویلي دي د دې مشهور پانګوال او د قصې په اړه څېړنې روانې دي. خو یو شمیر سرچینې وایي میخایل چینکو ډیر ساړه شراب قاچاق کول. نوموړی د روسیې په سترو پانګوالو کې شپږ څلوېښتم ځای لري. دا او خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د کډوالو چارو وزارت وایي تیر کال د هیواد دننه د بي ځای سوي خلکو شمیر 15 لک زیات شوی دی.
چې جګړه ډیریږي، نامني ډیریږي، هماغه عمره د بي ځای شو شمیره هم ډیریږي.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له سیاسي څیرو او نورو مبصرینو غوښتنه وکړه چې د نظام د تخریب پر ځای باید له حکومت سره د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د لارې پرانستلو په خاطر عملیات لا دوام لري. زموږ همکار به د سترګو لیدلې حال راکوي.
زموږ د سورلی ټانګ پر هغه خامه سړک تک کوي چې افغان ځواکونو د اوسنیو عملیاتو پر مهال د عمومي پاخه سړک په څنګ کې جوړ کړی دی.
په کندهار ولایت کې لوستې ځوانان له بیکاری څخه شکایت کوي او وایي کارونه د شناخت پر بنسټ ورکول کیږي.
شخصي شرکتونه اکثره پر خپل دوستانو باندې راځي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه سپورت او همدارا سکول کلی اوریدل مه هیروي. زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د کورنیو بې ځای سویو کډوالو شمیر شاوخوا 15 لک زیات شوی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته ویل چې ناامنۍ د دغه بې ځای کېدنې اصلي لامل دی. بل لور ته پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس برمک بیا وایي چې له دغو کسانو سره بشری مرستې سوي خو لا هم بې ځایه سوي کسان له ستونزو سره مخامخ دي. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
زای زای جګړو، اقتصادي ستونزو، بیکاری، د ځمکو په سر اختلافاتو او کورنۍ دښمنۍ لکونه افغانان په کور دننه کډوال کړي دي. د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د کورنیو بې ځایه شو شمېره د پخوانیو کلونو په پرتله تیر کال په بېساري ډول زیاته شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نامنیو د کډوالو په ډېرېدو مستقیم اغېز کړی دی او د کورنیو بې ځایه شو شمېره اوس له 1.5 میلیون کسانو اوړي.
کسان
د هلمند، ننګرهار، بغلان، کندوز او بدخشان د ولایتونو څخه دي چې د جګړو له امله یې خپلې مینې پریښې او بې ځایه شوي دي. څلور کاله وړاندې افغان حکومت د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو د سنبالښت لپاره ملي پالیسي جوړه کړې چې له مخې باید تر اوسه دا جدي ستونزه حل شوې وای، خو لیدل کېږي چې لا هم د خلکو او دولت ترمنځ د حل پر ځای په دې اړه اندېښنې په ډېرېدو دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو کلمه باید د افغانستان له فرهنګ څخه لرې شي. که څه هم بې ځایه شوې کورنۍ له ناوړه اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي، خو بیړنیو پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایي یو شمېر دغه کورنۍ د مرستو تر پوښښ لاندې راوستې دي. ویس احمد برمک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له وروستیو بې ځایه شوو کډوالو سره پر وخت بشري مرستې کېږي.
زموږ مسؤلیت دا ده چې د وزارت مهاجرین او نور ملګري د بینملي هیوادونه مسات چې دلته خیری مسات په افغانستان کې اوس کار کوي، دوی سره موږ په همغږي او امنګي دوی ته بیا بشري مرستې ورته رسوو. او زموږ د وزارت له خوا نه اساسي مسؤلیت هم دا ده چې په غلمرۍ مرحله کې دوی د بشري مرستې اړتیا لري.
هغه وایي چې وزارت یې د نورو اړوند ادارو نړیوالو مرسته کوونکو سره په دې لټه کې دی چې بې ځایه شوي خلک خپلو ځایونو ته د تګ لپاره وهڅوي. له دې سره د روانو چارو کتونکي وایي تر هغې چې دولت د امنیت د ټینګښت او بېکارۍ د کمولو لپاره کار ونه کړي، د کډوالۍ په څیر ډېرې نورې ستونزې لا غوړېدای شي. له دې ډلې یې حکمت الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال له مرستو راخوا د کډوالۍ پای ته رسول د دولت له امکانه بهر کار دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو ده. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له سیاسي څیرو او نورو مبصرینو غوښتنه وکړه چې د نظام د تخریب پر ځای باید له حکومت سره د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت ګڼ شمیر نیمګړتیاوې لري، خو د اصلاح لپاره باید د تخریب پر ځای له سیاسي فشار کار واخیستل سي. فعالانو همداراز د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د سولې او د انتخاباتي اصلاحاتو په برخو کې خپلې هڅې چټکې کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې اورو.
د سیاسي ګوندونو کور او یو شمېر مدني ټولنې د ملي وحدت حکومت پر یو شمېر نیمګړتیاو انتقادونه کوي، خو وایي د حکومت تخریب د دغو نیمګړتیاو د حل لاره نه ده. د بیلابیلو ګوندونو او مدني فعالانو استازو د پنجشنبې په ورځ په دې اړه یوه غونډه جوړه کړې وه او غوښتنه یې وکړه چې له اوسني حکومته باید هر اړخیز ملاتړ وشي. محمد عمر عیار چې د دغو کسانو په استازیتوب رسنیو ته خبرې کولې وویل چې راټول شوي سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې به د چارو د سمون لپاره پر حکومت فشار راوړي، خو تر څنګ به یې د نظام د بقا لپاره هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دی وایي د نظام بقا د افغانستان د خلکو په خیر ده او د افغانستان د سیاسي حزبونو کور هڅه کوي دا نظام بقا ولري. ننګونې چې موجودې دي هغه باید حل شي، خو نظام باید بقا ولري. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې ځینو وکیلانو د جرګې په عمومي ناسته کې دا وکړه چې پنځم ستون له ځینو بهرنیو کړیو سره په همغږۍ غواړي د ملي یووالي حکومت کمزوری کړي. د جرګې غړي غلام حسین ناصری د افغان چارواکو پرله پسې استعفاوې هم د حکومت د کمزوري کېدو یوه هڅه بللې وه. په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو کور چې د بیلابیلو ګوندونو او مدني ټولنو استازي پکې دي په یو شپږمادي پریکړه لیک کې له حکومت یو شمیر غوښتنې درلودي. مدنی فعال نصر الله فلک د سولې د هڅو چټکول، هغوی چې سوله نه کوي پر ضد د مبارزې چمتووالی، د امنیت ټینګښت، انتخاباتي اصلاحات، بیروزګاره کسانو ته د کاري فرصتونو برابرول او په بهر کې د افغان مهاجرو د ستونزو حل له حکومت څخه خپلې لوی غوښتنې وبللې.
مبهم بودن سرنوشت انتخابات پارلمانی
دی وی د پارلمانی او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د برخلیک مبهم پاتې کېدل د سیاسي حزبونو کور ته اندېښنې پیدا کړي. له هیواده د مغزونو تیښته او په بهر کې د افغان مهاجرو ستونزو د دوی د بې سرنوشتۍ ترڅنګ افغانستان ته جدي اقتصادي او بشري صدمه رسولې. د افغانستان د سیاسي حزبونو کور په دې برخه کې د حکومت د واضح سیاست خوښتون کې دي.
از طرف حکومت وحدت ملی می باشد.
د ګوندونو او مدني ټولنو استازو همدار زویل که حکومت د دوی د غوښتنو په اړه چې د ټولو ولس غوښتنې دي اقدام ونه کړي، دوی به مدني اعتراضونه پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپږم تقنینی کال په پرانیست غونډه کې ویل چې ځینو په 1940 کال کې د ملي والی د حکومت سقوط زمزمې لزان سره کولې، خو د افغان امنیتي ځواکونو په سرخندنې او د حکومت په هڅو دغه ډول اوازې ناسمې وختې او افغان ولس به د یوه واحد ملت په توګه باقی پاتې کیږي. له دې سره سره افغان چارواکو هم ژمنه کړې چې د وخت په تیریدو به سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې حل او خلکو ته به د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
هلو، رادیو آشنا،
گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا. گفت و شنود، خبر اتره.
خو اوس محل تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. کندهار پوهنتون د امریکا د پرمختیایي ادارې په مرسته فارغ محصلینو ته د کار موندنې په برخه کې خپلې هڅې چټکې کړې دي، خو په عین حال کې یو شمېر محصلانو ازادي رادیو ته شکایت کړی چې تر فارغېدو وروسته هم نه دي توانېدلي ځان ته کار ومومي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
تر لوړو زده کړو وروسته بیروزګاري هغه ستونزه ده چې له امله یې فارغ محصلان پر خپل زیار پښیمانه سوي. په کندهار کې تر لوړو زده کړو وروسته په زیاته پیمانه فارغ محصلان اوس هم بې دندو ګرځي او د زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا محصلان وایي دلته سیستم په روابطو ولاړ دي، مسلکي توب ته پاملرنه نه کېږي، وړتیا ته توجه کمه ده او یو شمېر نورې ستونزې دي چې له امله یې دولتي او خصوصي سکتور دواړه د نه پرمختګ سره مخ دي.
مثلاً فارغ کی خو متاسفانه چې هغه ته په مختلفو ارسو کې په مختلفو ادارو کې هغه توظیفانه پیدا کیږي او هغه د وظیفې د پیدا کولو لپاره د مختلفو مشکلات سره مخامخ کیږي.
شخصي شرکتونه اکثره پر خپل دوستانو باندې راڅرخي، دولتي سکتور هم متاسفانه پر اړیکو باندې راڅرخي، نو دغه وجه ده چې شرکتونه هم پرمختګ نشي کولای او دولتي سکتور هم نتوانیږي چې خپل کارونه یې خپل خدمات په مناسب شکل او په سه شکل وړاندې کړي. نو دا په دې معنا چې دی وړ کسانو ته متوجه نه دي، وړ کسان نه استخدامي.
د محصلانو د دندې د پیدا کولو لپاره په کندهار پوهنتون کې د کارمندنې مرکز ته دا مرکز فارغو محصلینو ته د کارمندنې په برخه کې کار کوي. د کندهار پوهنتون رئیس حضرت میرتو تاخیل وایي چې محصلانو ته د مسلکي مهارتونو زده کړې ورکوي او سکتوري ادارو ته ورپېژندلې چې دا لړۍ اوس هم دوام لري.
د دې مرکز له لارې د اخرو صنفونو هلکانو ته په مناسبو وختونو کې په رسمي وخت کې چې پوهنتون شروع وي د وخت په نظر کې نیولو سره یا مخکې له وخته او یا پس له وخته دوی ته د زده کړې او د مسلکي مهارتونو زمینه موږ مساعده کړې. په داخل د پوهنتون کې دوی ته موږ ورکشاپونه، سیمینارونه او کورسونه دایر کړي دي او له بلې خوانه اړوند سکتوري ریاستونو ته موږ دوی معرفي کړي تر څو چې دوی د کار مهارت لوړ شي، مسلکي لوړتیا یې لوړه شي او ضمناً دوی د اړوند سکتوري برخو سره معرفي شي.
د کارمندنې دا مرکز د امریکا د پرمختیایي ادارې لخوا د پوهنتونونو څخه د ملاتړ او د بشري ځواک د پرمختګ د پروګرام د لارې کار کوي. د دې پروګرام مسؤلین وایي چې له دې لارې محصلینو ته مسلکي مهارتونه ښودل کیږي تر څو له لارې محصلین د دندو په پیدا کولو وتوانیږي.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو عملیات لا هم دوام لري. د دې عملیاتو دوه میاشتې پوره کیږي، خو لا هم ډیره سیمه پاته ده چې د افغان ځواکونو پوستې بشپړې سي. د عملیاتو مسؤلین وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر عملیات ټکنی پر مخ ځي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایید چې د عملیاتو سیمې ته تللی دی وایي تیرو تجربو ته په پام سره که د هوا تر ګرمېدو پورې د سنګین د ولسوالۍ لار خلاصه نسی، وروسته به ګرانه وي چې افغان ځواکونه د وسلوالو د مقاومت سره سره لا په بشپړ ډول پرانیزي. په دې اړه نور حال الیاس دایی راکوي.
که څه هم یوه میاشت وړاندې د سنګین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل پر مهال د سختو امنیتي تهدیدونو د موجودیت له امله په هلیکوپټر تیارو کې ولاړو، خو دا ځل د سنګین او ګرشک ولسوالۍ د دوراهي څخه د سنګین په لور د امان الله تر لوړې پورې د افغان ځواکونو د دریو ټانګونو په یوه کتار کې ولاړم. پر لاره د وسلوالو لخوا د ځای په ځای سو ماینونو د چاودنو له امله ټول پلچکونه وران شوي دي او اکثره ځایونه زموږ د سورلۍ ټانګ پر هغه خامه سړک تک کوي چې افغان ځواکونو د اوسنیو عملیاتو پر مهال د عمومي پاخه سړک په څنګ کې جوړ کړی دی. پل کیږي وسلوالو د پاخه سړک تر هر پلچک لاندې او داسې په هر کیلومتر کې بې شمېره ماینونه کرلي دي، خو د امن نظم د پولیسو مسؤلین وایي غواړي د امنیتي ځواکونو او عامو خلکو د تګ راتګ لارې سره بېلې کړي، نو ځکه اکثره وخت په خامه سړک باندې تګ راتګ غوره کوي. دغه سړک او په خاص ډول تازه جوړ شو امنیتي پوستو ته نږدې ملکي کورونه او د تیلو پمپونه نړېدلي معلومیږي، او د لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر ټانګونه خو ډیر کم د عامو خلکو موټر تر سترګو کیږي. اوس د امنیتي ځواکونو په موټرونو ډزې هم نه کیږي، خو په پوستو کې ناست سرتیري سیمه په ځیر څاري او په ډیر احتیاط د همویو ټانګونو سره برخورد کوي. د عملیاتو په سیمه کې د 215 میوند کل اردو مرستیال ډګروال عبدالهادي وایي کله کله په دوربینونو کې ویني چې د وسلوالو په ډلو کې مخپټي بهرني کسان پر دوی په سختو بریدونو کې برخه اخلي.
کوم معلوماتونه چې موږ لاسته راوړي دي، یو تعداد خلک د دوی په منځ کې شته دي چې د دوی مخونه پټ دي، ملکي خلک هم لیدلی دي. موږ هم چې کشف اجرا کوو او کله چې دا د دوربین الې دي د شپ په واسطه لیدل شوي دي، یو تعداد د دوی په منځ کې هغه خلک دي چې د دوی مخونه پټ دي. خامخا د دې نه ښکاري اوس چې دا په دې کې هم خامخا د پاکستانیان د دوی په منځ کې یا نور بهرنیان هم موجود دي.
دې ته ورته خبره څو ورځې وړاندې د خنشین امنیه کمانډان سرمن روف ازادي راډیو ته کړې وه. روف تور پورې کړې وه چې د خنشین په جګړه کې چې له امله دا ولسوالۍ د وسلوالو په لاس کې ولوېده، د پاکستان د پوځ ځانګړو ځواکونو هم برخه درلوده. د خنجر یا د سنگین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل سره جخت د سنگین د ولسوالۍ پر مرکز د وسلوالو بردونه کم سوي دي. ویل کیږي ګڼ شمېر وسلوال د کوکنارو د شیرې په ټولولو یا نیش بوخت دي، او پاتې پر هغه ځواکونو وخت نا وخت بردونه کوي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو اخته دي. سیمه ټوله باد او دوړو پر سر اخیستې ده. امنیتي ځواکونو اکثره غټو غټو ټنګونو ته غارونه کښلي دي او د هغو څخه د خزې یا سنګر په ډول استفاده کوي. په دې عملیاتو کې چې نږدې دوه میاشتې پوره کیږي، شاوخوا 40 افغان سرتیري وژل شوي دي. د ملي اردو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کولې وویل د تیرو 10 ورځو په جریان کې د ملي اردو 2 سرتیري د وسلوالو په ښکاري ټوپکونو ویشتل شوي دي، او 8 ټنګونه د شخ کړای سو ماینونو له امله د منځه تللي دي. سره له دې چې د کجکي څخه لشکرګاه او کندهار ته د برېښنا مزي د اکثرو تازه جوړ شوو پوستو تر څنګ تیر سوي دي، خو برېښنا او پاکې اوبه وجود نه لري، او وسلوال اکثره وخت د اوانونو ګڼ فیرونه کوي او سرتیري نارامه کړي دي.
خپل کتار چې مچر کې بعد هغه بیا ته راسو، د خپل په موضوع ته د خپل ځایو ته راسو شکې ودرېږو. دا چې هغه ځایونه بېرته دښمنانو ته موږ ورېلاکو، هغه دښمنان راسي وایي دله یا مین پټ کې یا بل چامو کې یا بل چامو کې. کله نا کله چې بیا یو کتار راسي موږ ورشواسو، هغه موږ هم خوش کې هم بېرته لپات را ورسېږو. هغه په دې لاکو چې کوم نفر نسته کمزور یو، په دغه موږ دا ځاګه بېرته چې وینسو موږ تقریبا یو دوه میاشتې به کېږي انشاءالله.
موږ په دې لارې په مسیر کې موږ ستونزې پریشانۍ نه لرو. موږ دا ستونزې لرو چې موږ ته مهمات شی ورسېږي په کافي وخت. په هغه وخت چې موږ ته مهمات شی ورسېږي، موږ خپل وظیفه کوو. موږ د هلمند خلکو دپاره راغلی یو چې تامین امنیت راو په دې منطقې کې. بلا دغه موږ مهمات دغه دی چې نه رسېږي پر وخت. موږ
ویل کیږي د سنگین د لارې د خلاصونکو عملیاتو په ضد د وسلوالو مقاومت ځکه ډېر دی چې پر دې سیمه د نشي توکو د کاچاق ستري او ډېرې مهمې لارې پرتې دي، او که دا لار په امن کې سي د کاچاق برو دپاره به ګرانه وي چې د شمال څخه خپل توکي جنوب او د غلارې پاکستان او ایران ته انتقال کړي. که څه هم سنگین ته څیرمه د عامه نظم د نهمې لیوا قمندان ډګروال محمد رحیم کوهستاني د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او لږو امنیتي تعدیدونو خبر ورکوي، خو د عامه نظم د دې لیوا یو مسؤول د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل وسلوال نه یوازې د درنو وسلو څخه د دوی په ضد استفاده کوي بلکې ماینونه ایږدي او روان عملیات یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ساحه‌ای که ما میخواهیم این پوستها را ایجاد بکنیم در تهدیدات بلند دشمن قرار داره و چالش مشکلی ما ایست که دشمن از تاکتیک های مختلف استفاده میکنه، ماین گذاری میکنه. بیشتر تهدیدات ما ماین است. ما یک مقدار تلفات هم وسایط و گپا داشتیم در جریان یمی عملیات. کارهای ما اکثرا در این ساحه شو انجام میشه. این پوستها را که ما ایجاد کردیم شما دیدیم و چیز بسرتان بیار از رای شو ایجاد میکنه.
که څوم په دې عملیاتو کې د 1500 په شاوخوا کې سرتیری برخه لري، خو د هلمند ملي امنیت ځینې سرچینې چې نه غواړي هویت افشا سي ازادي راډیو ته وایي د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو ترڅنګ د جنوب څخه شمال ته د خلاصي او پراخې دښتې څخه په استفاده د ګڼو سیمو وسلوال پر دوی بریدونه کوي او نه غواړي افغان ځواکونه یاد لار د اوړي تر فصل پورې خلاصه کړي. د دې لارې خلاصول په عین وخت کې د ګریشک سنگین موساکله او کجکي ولسوالیو پر امنیت مثبت تاثیر کوي. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو مسؤلینو د سنگین د لارې د خلاصولو په صورت کې د پاتې لارې د خلاصولو ژمنه هم کړې ده چې کجکي ته تیریږي او د وسلوالو لخوا د تیرو 9 میاشتو راهیسې د هر ډول وسایلو او توکو د انتقال پر مخ تړل سوې ده. محمد علي استاي، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا آزادی رادیو ده پا پاکستان که میشت اقلیتونه پا اوسنی حالاتو که خپل زان خوندی نگرنی. دا پا داسه حل که دا چی دا مارش پا اوشتما پا لاهور که پا بمی چودنه که تر اویا زیاد کسان و جلسول چی پا کشی دیره ایساویان و دوی د ایساویانو د مذهبی جشن یا ایستر منزلو لپاره د لاهور پا گلشن پارک که طول سوی و په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر اقلیتونو بریدونه هم زیات سوي دي او وسلوالو ډلو د دغو بریدونو مسؤلیت هم منلی، خو حکومتي چارواکي وایي چې ترهګریز بریدونه په دغو بریدونو کې ټولې طبقې په نقشه کیږي. په دې اړه نور حال ګلایاز راکوي.
په لاهور کې د مارچ 8مه د عیسایانو لپاره یوه بله بد ورځ وه. په دې ورځ د لاهور په ګڼې ګڼې تفریحي پارک کې د نور خلکو په شان عیسایان هم راجمع شوي وو چې یو ځانمرګي بریدګر پکې تر اویو زیات کسان ووژل. که څه هم حکومت سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې برید غندنه کړي، خو عیسایان وایي چې د نورو وختونو پرتله خپل ځان ډیر غیر محفوظ ګڼي. د لاهور په یوهان آباد کې میش یو عیسایي ارشاد آشناز وایي چې اوس وسلوال دوی په نخښه کوي.
پهلې دهشت گردو کا اتنا هماری طرف توجه نه
په دې وروستیو کې د وسلوالو توجه زموږ ټولنې ته ګرځېدلې. اوس دوی په نخښه کیږي. د مارچ په 15مه او بیا د مارچ په 8مه عیسویان په نخښه کړل شوی دي. ترهګرو دا ګومان کاوه چې د عیسویانو اختر په ورځ به ډیر خلک راجموي. اوس وخت راغلی چې د پاکستان حکومت دوی ته توجه ورکړي او ورته تحفظ ورکړي.
همداشان یو بل عیسائی ښځه زبیده مسیح وایي چې امنیت برابرول د حکومت ذمہواری ده.
د اختر په ورځ پیښه د امنیت نشوالي له وجې رامنځته شوې. موږ نور څه نشو ویلی. که چیرې د امنیت انتظامات ښه وي نو دا پیښه به نه رامنځته کېده. د چرچونو امنیت لپاره ګامونه پورته شوي خو د پارکونو لپاره نشته.
بیا د لاهور بیشپ عرفان جمیل وایي چې حکومت خپل کوشش کوي، خو د هغوی لپاره هم ممکن نه ده چې ټولو ته امنیت ورکړي.
امنیتي سرتیری کوشش کوي چې د پارکونو امنیت ټینګ وساتي، خو چې کله په زرګونو خلک پارکونو ته ځي نو په هغه حالاتو کې ممکن نه ده، ځکه زه وایم چې حکومت خپل کار کړی دی.
بلخوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن له مشال راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې چې ګینې په هغه هیواد کې اقلیتونه خپل ځان غیر محفوظ ګڼي. بلیغ الرحمن ویل چې ترهګریز بریدونو کې ټول په نخښه کیږي.
په پاکستان کې دوه کاله مخکې هر ورځ 15 چاودنې کېدې، خو هغه شان حالات اوس نه دي. د لاهور چاودنه ډېره افسوسناکه پېښه وه، خو اوسنی پاکستان د بهترۍ په لور روان دی. په پاکستان کې میشت اقلیتونه په دې باور دي چې د دې هیواد بې ثباته کولو کومه لړۍ روانه ده. په هغې کې نه یوازې اقلیتونه بلکې جوماتونه، امامباړې، جنازه او د ټولنې په هر طبقه بریدونه شوې دي.
قسم د پاکستان حکومت وار په وار داوی کوي چې په هغه هیواد کې اقلیتونه محفوظ دي، خو په دې رستو کې پر هغوی بریدونه دي ته اړکړي چې نور هیوادونو ته کډه شي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلی او د مهمو خبرونو سرچکی له اجمل ان څخه اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي که بهرنی جنگیالي په دې هیواد کې دننه له وسلوالو مخالفانو ملاتړ ونه کړي، روانه جګړه به سر پای ته ورسیږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي په تیرو دیارلس کلونو کې 1 میلیون افغانان له خپلو سیمو دننه په افغانستان کې بې ځایه شوي چې نمایي د تیر کال د نامنیو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره شپه د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو او د آزاد مبارز افغان اتل باز محمد مبارز ته د غازی میر مسجدی خان عالي دولتي مډالونه او نقدي مکافات ورکړل. نن د نړۍ مشران په واشنگټن کې د اتومي امنیت په یو سرمشریزه کې برخه اخلي. ویل کېږي چې د شمالي کوریا اتومي ګواښ او اتومي وسلو ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې احتمالي لاسرسی به د بحثونو د اجنډا په سر کې وي. تاکل شوې ده چې د ترکیې ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر سره وګوري. او د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد د منپاکۍ متخصصان سوریې ته رسیدلي سو د پالمیرا لرغونی ښار له ماینونو پاک کړي.
له اجمل ان څخه په مننه اقتصادي خبرونه له نجيبه زمان څخه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د نړیوالو اړیکو مسول وایي چې اوس مهال د افغانستان او هند ترمنځ پانګونه په ټیټه سطح کې ده. آزرخ شفیزی وایي چې افغانستان او هند د سوداګرۍ لپاره د ترانزیت ډاډمن مسیر نه لري. ښاغلی حفیظی وایي چې پاکستان د خپلې خاورې له لارې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ ته اجازه نه ورکوي او تل دواړو هیوادونو ته د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزې جوړوي. اوس مهال د هند په بازارونو کې د افغانستان تازه او وچه میوه او طبي بوټي بازار لري. په همدې حال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې هڅه کوي له هند سره د سوداګرۍ په برخه کې موجوده ستونزې حل کړي. د کندوز ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې په تیره یوه میاشت کې په شیرخان بندر کې د صادراتو او وارداتو سطحه تر 80% راټیټه شوې ده. د دغې خونې مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته ویل چې د ناامنۍ له امله په شیرخان بندر کې د صادراتو او وارداتو سطحه ټیټه شوې ده. د ښاغلي وحدت د معلوماتو له مخې اوسمهال په دغه ولایت کې ځینې سوداګریز فعالیتونه هم په ټپه درېدلي دي. نوموړي له حکومت وغوښتل چې په کندوز ولایت کې د امنیت چنګولو ته پام وکړي. او د کندهار ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې د برېښنا د کموالي له امله زیانمن شوي دي. د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل الحق مشکاني ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا نشتون د دې لامل شوی چې د یو شمېر فابریکو کارونه په ټپه ودرېږي. دوی وایي له دې امله ډېرې فابریکې تړل کېږي، له رکود سره مخامخ کېږي او زیان کوي. د فابریکو کارکوونکو ته معاشونه ورکول کېږي، خام مواد هم لري، خو د دې پر ځای چې دوی ګټه شاغلی مشکانی وایي چې همدا اوس د دغه ولایت ټول صنعتي پارکونه برېښنا نه لري. نوموړی زیاتوي چې که حکومت په دغه ولایت کې د برېښنا ستونزې ته پام ونه کړي، نورې فابریکې به هم له کاره ولویږي.
د ازادي راډیو د په پکتیا کې د سرحدي سیمو پوسټې تر امنیتي ګواښونو لاندې دي. د ځینو چارواکو او د سیمې د خلکو په وینا د دغو سرحدي پوستو پولیس خپلې وظیفې نه اجرا کوي او د خدمتي په نوم له وکیلانو، سیاسونو او مخورو سره ګرځي. نور حال داود تپان راکوي.
د پکتیا یو شمېر مدني فعالان، ولایتي شورا وکیلان او ځینې اداري چارواکي وایي چې د دې ولایت د سرحدي پوستو ډېر شمېر عسکر، پارلماني او یو شمېر ولایتي شورا وکیلانو سره خدمتي ګمارل شوي دي. دا دوی په خبره دغه عسکر چې شمیر یې نږدې 120 تنو ته رسیږي ټول امتیازات له سرحدي پوستو اخلي او وظیفه د وکیلانو او ځینو مخورو په زور د هغوی په کورونو او یا دفترونو کې اجرا کوي. مدني فعالان په دې اند دي چې د پکتیا ډنډ پټان او ځاځي اریوب سرحدي سیمو لوی او وړې پوستې چې ډیورنډ سره اوږده پوله لري ډېر وخت د وسلوالو او پاکستاني پوځونو سره د مخامخ جګړو شاهد او له سترو ګواښونو سره مخ دي. د ولایتي شورا وکیلان وایي دوی له چارواکو سره ولسوالیو ته د سفر پر مال دا موضوع په دقیق ډول وڅېړله، خو تر دې مهاله د دغو کسانو د بیرته ځای پر ځای کېدو لپاره کوم اقدام نه دی شوی. د پکتیا ولایتي شورا غړی ډاکټر عالمیر بارمزوی:
څرنګه چې موږ لس 15 ورځې مخکې پټان ولسوالۍ ته سفر کړی و، بیا مو اریوب ولسوالۍ ته سفر وکړو، پخپله د امنیت کمانډان هم را سره و چې هغه نوی اوس معلوم شوی ده، نوی راغلی ده. نو موږ هلته عملا د کنډک کمانډان صاحب نه پوښتنه وکړه. په پټان کې تقریبا د 500 په خواوشا کې سرحدي پولیس د پارلمان وکیل صاحبانو سره یا د نورو داسې اشخاصو سره خدمتي وو. د دې تر څنګ که اریوب ته لاړو هلته هم د 500 په خواوشا کې سرحدي پولیس خدمتي وو. د دې تر څنګ موږ چې کله په محلي پولیسو کې پوښتنه کوله، په محلي پولیسو کې هم بعضې کسان چې د بانفوزه کسانو سره د پارلمان وکیل صاحبانو سره خدمتي وو.
نوموړی دا هم وایي چې که دغه عسکر په خپلو پوستو کې نه وي، د یادو پوستو ساتنه مشکله کیږي او په خبره عسکرو د وکیلانو او مخورو په زور ځانونه هلته استخدام کړي او بیا د هغوی سره د خدمتي په نوم ګرځي. دی که څه هم دا نه مشخصوي چې دغه پولیس د کومو وکیلانو او مخورو سره وظیفه اجرا کوي، خو په خبره یې داسې لیدل شوي چې یو څوک د عسکر معاش اخلي خو په خپلو کورونو او شخصي کاروبارونو کې بوخت دي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان ځدرانم وویل چې دوی د ولایتي ادارې واته له ځینو مرکزي اداري مشرانو څخه غوښتنې کړې دي چې یاد خدمتي کسان بیرته خپلو ځایونو ته ولیږي، خو چای په خبرو اقدام نه دی کړی. دی زیاتوي که چېرته دغه خدمتي پولیس خپلو سیمو ته ور ونه ګرځي، سرحدي پوستې له سکوت سره مخ کېدلی شي او غوښتنه کوي چې مرکزي اداره د سیمو څخه د دفاع په خاطر دغه پولیس بیرته په خپلو ځایونو کې ځای پر ځای کړي.
واقعا دغه ستونزه موږ تاییدوو. دغه ستونزه موږ د والي صاحب سره او د قوماندان صاحب سره بار بار شریکه کړې ده. تقریبا در 100 تر 120 پر نفر خاص کر د وکیل صاحبانو سره خدمتي دي، هغه هم زیاتره د پارلمان وکیل صاحبانو سره. نو زموږ هیله او ارزو او غوښتنه د دوی څخه دغه ده چې دا د پکتیا د ولسونو حق دی. دوی باید هغه خپل پولیس که د محلي پولیسو کې دي او که په سرحدي پولیسو کې دي، باید بیرته یې خپلو کنډکونو ته وسپاري چې تر څو دوی له خپلو سیمو له خپلو سرحدو څخه دفاع وکړي.
د نوموړي په خبره چې د سرحدي پولیسو موضوع جدي ونه نیول شي، که په سرحدي پوستو کې هر مسله پیښیږي، مسولیت به د ولایتي او آن د مرکزي چارواکو په غاړه وي. که څه هم وکیلان او مدني فعالان د هغو چارواکو له نومونو اخیستو څخه ډډه کوي چې تر شا یې سرحدي او محلي پولیس د خدمتي په نوم وظیفه اجرا کوي، خو ځینې مدني فعالان بیا د ځینو کسانو دندې مشخصوي. مدني فعال او خپلواک خبریال سمیع الله پیوند:
لوړ پوړي دولتي چارواکي په کابل کې دي، وزیران او موین صاحبان او د نورو ولایتونو والي صاحبان چې هغه پخواني والي صاحبانو له هغو سره دغه کسان خدمتي دي. دا خبره امنیتي ملي ته واضح ده. سرحدي پولیسو خپله قوماندانۍ کورنیو چارو وزارت حتی تر ولسمشر پورې د موضوع ټولو ته روښانه ده، ولې په دې اړه باندې اقدام تر اوسه پورې نه ده شوی. یوازې نه سرحدي پولیسو کې موږ دغه 120 تنه خدمتي کسان لرو، په سیمه ییزو پولیسو کې او په ملي پولیسو کې هم په دې نه په زیاته کچه باندې کسان په خدمتي په کابل او په نورو سیمو کې لرو.
دی دا هم وایي چې په تیر لمریز کال کې د ډنډ پټان سرحدي پوستې د سختو جګړو لاندې وې او په پوستو کې عسکر نه و موجود، او په خبره کې سږ کال دغه پولیس او سرتیری بیا هم نوی د جګړو پر مال د سرحدي پوستو د سکوت امکانات ډېرېدلی شي. د وکیلانو او مدني فعالانو د دې خبرو په اړه چې یو شمېر سرتیری خدمتي دنده ترسره کوي او په خپلو ځایونو کې نشته، د هغو مسؤول چارواکي له نظر ورکولو ډډه کوي. خو په سویل ختیځ زون کې د پولیسو 515 سپین غر زون قومندان پاسوال اسدالله شیرزاد دا مني چې ځینې کسان یې خدمتي ګمارل شوي، خو د بیرته ځای په ځای کېدو هڅې روانې کړي دي.
ضرورت په خاطر ممکن د لوړو مقاماتو د عوامرو په اساس یو محدود کسان د سرحدونو په عمومي قمرانۍ کې خدمتیان وي، ولې په دې اړه زموږ هلې ځلې ډېرې ګړندې دي.
دای دا نه وای چې په څومره تعداد کې محلي ملي او سرحدي پولیس لزینو چارواکو سره خدمتي ګمارل شوی، خو وکیلان، مدني فعالان او د ځینو امنیتي ادارو ځینې چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط دا وایي چې تر 200 زیات سرتیری په خپلو دندو کې نشته او خدمتي وظیفه اجرا کوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونه اوري. اوس وخت را رسیدلې چې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه سپورت او همدار اسکور کلی په ګډه واورو.
د لوبو له میدان
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دغه پروګرام مو ټول په نړیوال شلوري جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبو لپاره ځانګړی کړی دی. افغان ټیم د شلوري زو کرکټ په نړیوال سیالیو کې څلور لوبې وکړي. له هغې ډلې یوه وروستۍ لوبه له ویسټ انډیز څخه وګټله چې د ډیرو نړیوالو پام یې ځان ته واړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلاوري جام په سیالیو کې د ویسټ انډیز په ماتولو سره د ډیرو نړیوالو پام ځان ته واړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه وروستۍ څلورمه لوبه د ناګپور په ښار کې وشوله چې د افغان ټیم لخوا ویسټ انډیز ته 124 منډې هدف ورکړل شو. ویسټ انډیز چې د 2012 کال نړیوال اتل پاتې شوی و، شل اورونه په 119 منډو خلاص کړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي د دې لوبې له بریا وروسته وویل چې ټولو لوبغاړو په دغو لوبو کې ښې لاسته راوړنې وکړې.
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د خلکو نه چې موږ ډېر زیات دعاګانې کړې. الحمدلله په دې ورته کې افغانان ډېر زیات خلوب هم وکړه. دا ټول تاسو دعاګانې همیش موږ په خپل دعاګانو کې ساتي.
کغلی ستانکزي وویل چې د ویسټ انډیز په وړاندې د لوبې بریا دا ثابته کړه چې افغان ټیم له نورو تکړه ټیمونو سره د لوبې کولو حق لري او باید نړیوال ورته ډېر پام وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم درې پخوانۍ لوبې په سریلانکا، جنوبی افریقا او انګلستان بایللې وي، خو د نړیوالو مبصرینو په نظر دغه درې لوبې هم هغو تکړه ټیمونو په ډیرو سختو شرایطو کې له افغانستان څخه ګټلې دي. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنز لوبه په ناګپور کې وشوله چې افغان ټیم په سختو شرایطو کې 124 منډې هدف ورکړ. په دغې لوبه کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې ځوان لوبغاړي نجیب زدران وکړلې، او نجیب زدران د دې لپاره چې د لوبې په پای وروستۍ شیبو کې د افغانستان لپاره یو ډېر کیچ هم ونیو، د لوبي غوره لوبغاړی انتخاب شو. د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي ټیم کپتان دارین سامي چې د نړۍ یو اتل هم دی، د افغان لوبغاړو ستاینه وکړه او خوشحالي وکړه چې ټیم یې ونه شو کړی دغه ټیم مات کړی. موږ ډیر خفه یو چې لوبه مو وبایلله، خو افغان لوبغاړو ډیره ښه لوبه وکړه. که څه هم لدی مخکې موږ داسې لک هدفونه پوره کړی وو، خو دا ځل لک سخت و. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالې شورا یو بشپړ غړي هیواد ته ماته ورکوي. لدی مخکې بنگلاديش هم مات کړی و، زیمبابوي هم له ماتو سره مخ کړی و، او دا دریم ټیم دی چې د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې له افغانستان ماته خوري. د ویسټ انډیز تر ماتولو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې د نړیوالو نظرونه ډیر زیات مثبت شول. د استرالیا د کرکټ د ملي ټیم پخوانی تکړه لوبغاړي شین وارن وویل چې د افغان ټیم لپاره باید ډیر زیات ته لوبي ورکړل شي. د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه لوبه ولا، کڅنګ چې افغانانو لوب وکړه دا یو خو د چي هغوی باید په شلوريزو نړیوال جامونو کې پاتې شي. هغوی ورس په ورس حقيقي باید نوري لوبي هم ورکړل شي، او دا په دې معنی ده چې کرکټ د نړیوال کېدو په خوا روان دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني کپتان وسیم اکرم هم د افغان لوبغاړو ستاینه وکړه، او هغه هم دا غوښتنه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا باید افغان لوبغاړو ته ډیر لوبي په نظر کې ونیسي. د افغانستان لپاره دا لوبه ډیره مهمه وه. دا د افغان لوبغاړو ترمنځ یو تحرک رامنځته کړ چې لوی ټیمونه ماتولی شي. هغوی انګلستان، جنوبی افریقا او سریلانکا له خطر سره مخ کړي وو، او دا ځلې ویسټ انډیز مات کړ. په دغه لوبه کې نه یوازې دا چې افغان ټیم له نورو تکړه ټیمونو سره ښې لوبې وکړي، بلکې ځینې لوبغاړي په نړیوالو جدولونو کې ډیر مخته راغلل. محمد نبی عیسی خیل یوازینی افغان لوبغاړی دی چې وڅانی د په دغه نړیوال شلوري جام کې په څلور لوبو کې دولس وکټې واخیستلې. شهزاد محمدی هم هغه لوبغاړی دی چې د ډیرو لوی شپږیزو په جدول کې خپل نوم ثبت کړ. شهزاد محمدی رسنۍ ته ویل چې دا یې ثابت کړ چې افغان ټیم د تکړه ټیمونو د ماتولو جوګه شوی دی. د افغانستان لپاره دا لومړی ځل نه دی چې د کرکټ په نړیوالو شلاوریزو سیالیو کې لوبه کوي. تر دې مخکې په سریلانکا او ویسټ انډیز کې هم د کرکټ په نړیوالو شلاوریز جام سیالیو کې لوبې کړې وي، خو یوه لوبه هم د کرکټ د نړیوالې شورا له لسو غوره ټیمونو نه و ګټلې. د افغانستان د کرکټ بورډ هیله ښیي چې ویسټ انډیز سره تر بریا وروسته د کرکټ د نړیوالې شورا پام ځان ته واړوي او د ډیرو لویو ټیمونو سره د افغان لوبغاړو لپاره لوبې برابرې کړي. د لوبو له میدان سپورتي پروګرام قدرمن اوریدونکو، دغه پروګرام چې د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د افغانستان د لوبو په اړه ځانګړی شوی په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنه. تاسو سبزیجات څومره کاروي؟
خوخی مې زاد بامیا سهارم کمی اثر سی خرمای دوه واریم سی خرمای.
د سبزیجاتو د ګټي پاکل څومره پوهیږي؟
ټول ميده حل برابرې وجود سره خي خوب سره خکی مقصد استواري سره.
نن پام دې اکل راګيګو ملټي موکړي. قدر من اوردونکو، اکثره وخت داس خوراکي مواد د انسان روغتیا ته ګټور وي چې زموږ تر نظر تیر وي او دیغه پر ځای د ډاکټر ګرانبای درملو ته مخه کوي. لدی ډلې خوړو څخه یاو هم سبزیجات دي. په سبزیجاتو کې بامیا، فاصلیا، ګلپیان، کدو، کرم، کاوو، پالک، ګندنه، رومي، نانا، اوګه او داسې نور یادولی شو چې ډنګریدلو کې مرسته کوي، د زړه له ناروغۍ څخه مخنیوی کوي، اړوکو ته قوت ورکوي، د وینې فشار نارمل ساتي، د سږو د بیماری او سلنډۍ لپاره ګټور دي. همداسې بې حساب نور ویټامینونه چې د انسان بدن ته ضرور دي له ځانه سره لري. په پیل کې به له توتنو څخه واورو چې دوی کوم خواړه ډیر خوري.
خوخی مې زاد بامیا سهارم کمی اثر سی خرمای دوه واریم سی خرمای وریځې بیخي زیاتې دي، هغې نم زړه تورې بیاغې کومه شپه یې خورم، نو کله شوله کوو کله پلو کوو.
اول لخپل شاسن دی بغلان مرکزی کې، یعنی چاته کده سی وچه ډوړی ورسیږي هم ډیره غټه خبر وي. په افغانستان کې څه واقعیت مشکلات ست دي وسه رسیږي هغه بخوري خپل خو علاقه دی شروع سره ده سیوري جیم دی موږ وطن کې ډیری کې ګوري جیم ډیری خورو.
منګه سبزیجات کدو پالک شای چی دیم دغه پخو پالک فایده لري، بامیا فایده لري، فاصله فایده لري، ټول ویتامین لري. غوخه وریجه چې ډیر خوړل شي نو غوخه خوینه چې موزه شاید د زړه درد تر تا چی دی کلمو پیچش تر تا چی نو وریجه دیم پرسوی.
غوخه له خوړو څخه شمیرلی شو چې خلک ډیر خوري، حال دا چې ډاکټران زیات خوړل منع کوي. بیا په اوس وخت کې چې په اکثره سیمو کې د تازه علل شوی مال غوخه نه پیدا کیږي، د کابل اوسیدونکي خانولي وایي چې دوی اکثره وخت هغه غوخه اخلي چې اصلا د خوړلو نه وي.
ډیر وختونه داسې غوخه موږ راوړي کورن ته چې هغه بیخي د خوراک نه وي، مزه یې خراب شوی او کیفیت یې د لاسه ورکړي، بیخي نو هغه خرابې بیخي د خوراک نه وي.
ولی اخلي ولی اول نه ګوري.
کله کله داسې څوک لاړ شي بازار ته نو قصابان داسې چې خپل شی سی حتما خراب دی لري.
څومره فرق کړل په خاطر وسه دی غوخي بازار؟
ولا د غوخي بازار خو مخکې داسې و چې زیات زینو کې بغوخه نه و، خو وسه د واردات په خاطر زیات دي.
مزه کې څومره فرق راغلی؟
خراب شوی د بخا په نسبت باندې ډیره.
صحرایي سابغه خوړې دي چې لوی خو مفدی پیسې نه پر مصرفيږي. لبل په لاو په غو کې هم داسې ګټور مواد شته چې د انسان بدن اړتیا ورته لري. د سبز اوسیدونکو ملک نواب سره مو په دې اکل مرکه کړي. هغه په پیل کې د څو ډول غرنۍ سبو نمونه اخلي.
خيزه پندیرک دا رشقه صاحب خدي
غنم بوټي وته وای مشک اورته وای بوټي دا دغه بهترین سابو په دی اطراب کې دی غرونه کې دا مالدار علم کوشي علم دا زیات خوري او کفایت خل
تاسو خپل کوم سابو ډیر ښه سیګي
ما خپل ځان دا پندرک ډیر ښه وسیګي چې یخ دی ډیره فایده لري
دا سابو بیل پټه نه څوک کوي
موږ دا باز خلکو شان دي چې میګو بسلار شي خپل صادر کیرو کې پلاستیک خلته کې بیروړ کور کې زنانې پاکي او مغه پخې
څنګه دې سابو کول سخت دي کاسانه
نه دومره مشکل خو نشته خو چې باز کسړې طریقې پوښي یو ورته پاکو به ویشو ځړې لري کو پس لاغې نه بیا وارد وړو په سمسوي وخو به ورته بیا سر کو غړي کې واچو پس لاغې نه لکوګه ادرک دا شین وراچو پس لاغې نه وخو
یوازې ډوډۍ سره خوري کې مثلا پیراکای کوي لوریزو سره سره رقم خوري
پیراکای مته نه کو په تناره باندې بیا باز خل تبي لري موږ د کوچن خو زیات تبي لري کنه په تبي منی کو
تخپل په ګټه د سبو پوسوي
ډیر زیات ټول مېدا حالي برابر وجود سره خي خو بر سره خي کی مقصد استواري سړک
خپل افته کی چوزي لپاره کور کې سبا خوي
خپل ځاني باندې خوري چې زیاتره بیګای کومګه ورجی په خي کو چې سبا سره د غوخه په ځای اغت بهتري
د سوي چې افته کی اراو راځي خوري
و د سم راغلی چې ډاک دی بس ډاک ته لاړ شو بازار ته رانو شو ذاتي مغه سبا بیګام خورو ساري خورو فایده لري نقصان خونه کی
د خوست اوسېونکو ملنګ جان چې خپل هم سبا کړی زین نور ډولونه هم را پیژني هغه وایي د سبو خوند هغه وخت نور هم زیاتیږي چې د جوارو له ډوډۍ سره وخوړل شي
بشکی نه وته یو پالک دی یو رنځکی وته او بل خیزی وته
دا کوم جن تاسو کوي د سبو
د پغرو کیږي
غرو کی څوک
پغرو کیږي د ماشومان زیږي کومي بڑا خزي چې همدغه زیږي د پټوي مټوي د بورو کی چی غنه همدغه کیږي دغه نش کی
تخ په کوم وخت سبو کړی دی
ما کړی ما د بشکی چې درته یاد کړی د سبو مخبل پټي کیږي
چی ورته وای
بشکی
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 دونم تاسو بیه ای
پلان میکنه دا نوم را فاده دین
بیا دا الکزراتو قواره ای رقم دی دو سبو
لکه پلک نه دی خوای پلک دا سیدم را پانی لري نری نری
معمولا په سرلی کې دا دی
په سرلی کې دا غنم پټی کې ډیرږي
د دې بشکو مزه به تر رقمي
ډیر خوګه مزه ای او د سیم مزه ای لکه مثال دغه پلک نه دی سبو دا سبو وانت خوان دی
پلک غون دی
پلک غون
بیا د سبو یو ځ تازه خوري کې و چویم
و چوی اوس غرهیس چکم دی هغه به چوی بغرو کی چی اوی ډیر خوګه دی او داس کله کله خوان نه په خو کنه لکه دا سبي کوم سپلار نه کو پټا غان چی دغه بیا زیاته مزه ورکی مخ یو دومره سبزی مبزی نه وکنه اول د سوي چې ما په کور کې دا نه خوړم دیوار اس چیرته مل ماشو ګرمه دا شای ماته کی جوړای او دا شفتل یو ورته یو کنه
ما وی چې ها
اوس کور تام چی بیا دی او بیا راځي ګرمه او کتیری کی دا سوس نه شو دل چې مثال ز مل ما زدا شین نه خورم دغه تیار دی هم شهر کرا جوړای هغه شفتل ما سره وای چې وان ډیر سخت مزه چار کلا کور ته راغلم اول می دا ورتلم چې را دغه شای چې دا چې د ما نه خور اندازه خورم
د سبا
کله په خو د سبا اج کله زبیا پلاګیا شو ماته ویل چې ته وته نه خورې مو چې زه چال ته لاړم ملموم د شای ماته کی خو نو بس ماته سخت مزار کړه ای ما خون نو څه کله اوس می خون ولی دلو تر اوسه پرې زو سره مینا نه
د سبزیجاتو لدوم رګټي سره سره کاغه پاک ونی منځل شي د بیلا بیلو ناروغیو سبب کیږي د کابل اوسیدونکو لیلا چې سبا ډیر پخوي د پاکولو او منځلو پاکلې وای
لکه کلور کنه لکه پاتوس یو کدو شانم نه و مالګه پاکی کی خ پاکی پریمینځي بیا د کی خشتکی صفا سترای بیا یوخري او کدی دا رقم ای خلی و مردار له بازار راو را پاک او پریمینځه و وخره ای واسه ګره و کی اغه خو سل رقم نور میکروبونه نیسی مریضیان نیسی ډیر تکلیفونه ورته پیدا کیږي د سکورنۍ دي چې وینم اتا دغه سبزی چې پاک کای یو ترکوری چې پاکای مخی د دې چې پری مینځي د سې په ګټه باندې یاوري کاش کی پاکی کی به خلک کی خوري ز تعجب کوم یا الله دا مقابل دی میکروب کی دوی تیګری دا څنګه نه مریضی خو مریضی کی حتمی مریضی په دې خاطر چې وجود دونه مقاومت مقابل دی میکروب کی نه لري
لیلا خپل د سبزیجاتو له خوړلو څخه مخ کی د پاکی خیال څومره ساتي هغه وایي
زه خپل ته پولک مینځم کنه د سې دوه لوی لوی سطلونه لرو یو کې مینځم بیا صفا بل کې اچوم بیا و به تخلیه کوم بیا نور پاکي وب همدغه شکل او پولک چې ټولوم هم کنه خې اول تک وکم بیا پونه پونه ټولوم شوم خې ګورم چې کوم شای پین کتنی بیا بار لاغه خې صفای مینځم بیا دیک تاچوم تقریبا و ته و به مینځم بیا نل لاندې کوم خې صفا چلو صف کې چې و به پلار سیت چې یاغي کته لرس لامه کې یو ورندارګانی می دی ډیر صفای مینځي که څنګه کرم ملمم راځي په ډیر راحتي خوري که من خپل می په ډیر راحتي خوري تر اوسه هیڅ مریضی دیده نګانم کور کې نه
دا چې ډاکټران له سبزیجاتو سره نور کوم خواړه روغتیا ته ګټور بولي د داخلي برخې له ډاکټر حتیق علی مینمو پوښتلی دی.
یو له دوی نه د کاربوهایډریټو په نامه سره یادیږي چې دا کاربوهایډریټ اکثره په سبزیجاتو کې یا په بوره کې چې په لنډ ډول وایو یا په ډوډۍ کې یا په وریجو کې لیدل کیږي چې دې ته کاربوهایډریټ وایي. بل نه وایي شهم دي یا غوړ مواد دي چې هغه په بازار کې پلورل کیږي او دوی د حیواني غوړو څخه استفاده کولی شي چې دا غوړ مواد دي او د انرژي لپاره ډیر مهم دي. او درې منوه غټ غټ مواد چې دي هغه پروټین دي چې پروټین د بدن په ساختمان کې او په جوړښت کې ډیره مهمه ونډه لري. راځي په دې باید پوه شو چې د کاربوهایډریټ څخه څنګه استفاده وکړو، کی څومره استفاده وکړو د پروټینو څخه او د شهم څخه. کاربوهایډریټ مخ خو پیژندل چې کم مواد دي. لدې څخه باید د 55% نه تر 60% یعنی د غذا لنیم نه زیات باید موږ کاربوهایډریټ څخه استفاده وکړو. پروټینونه چې دي تقریبا 15% تر 30% پورې د دې څخه استفاده کیږي. غوړ مواد چې دي هغه 10% تر 15% ورڅخه استفاده کیږي. د پروټینونو بیلګه هم دغه غوښه، هګۍ او شیدې. له دې نه علاوه شهم څخه چې کله استفاده کیږي نو د دې فیصدي هم 15% تر 30% پورې ده. چې هغه شهم په دوو مهمو برخو باندې موږ ویشو، یو هغه شهم دي چې کلک دي په بازار کې چې خرڅیږي او جامد دي کلک دي، او بل هغه شهم دي چې اوبلند دي. فایبر په نامه نور غذایی مواد دي. فایبر څه ته وایي؟ مالټه یا کینو که خورو نو د اول پوست نه چې جدا کوو بیا د خپل کینو یا مالټې په سر داسې د تارونو په شکل مواد دي. دغه موادو ته فایبر ویل کیږي چې دا هم په غذایي رژیم کې مهم دي. یعنی کله کله که څوک قبضیت لري له دغه فایبري موادو څخه چې استفاده وکړي د قبضیت لپاره یو ښه دوا ده. بینګړۍ یا لیړو چې موږ وایو په دې کې دي ټول تقریبا سبزیجات چې دي لرونکي دي دغه فایبرونه دي. له دې نه علاوه ویټامینونه دي. نو څومره ښه ده چې دغه ټول غذایي مواد په یو موازنه کې او په یو انډول کې وساتل شي.
ډاکټر حلیمی له ټولو خلکو غواړي چې
موږ په کور کې شوروا پخو، که د شوروا په څنګ کې لږ زره مستی وي او د دې په څنګ کې بیا تازه ترکاري موجوده وي چې هغه ملي سرخک دي او که ګشنیز ده او که ګندنه ده، یعنی تازه سبزیجات ورڅخه استفاده وکړو له هغې نه، او د دې په څنګ کې څه میوې څخه هم استفاده وکړو چې هغه که کینو وي، مالټه وي، د هر میوې سیزن چې وي له هغې څخه استفاده وکړو. زما په نظر دا یو موازنه غذا ده. او که چېرته موږ داسې وکړو چې له یوې خوا نه ډوډۍ خورو ورسره مو وریژې پخې کړي او ورسره چپس موجود دي چې دا تقریبا دا درې وړه یو نوع غذایی مواد دي. دا بیا انډول د غذا نه دی. یا که مثلا موږ تاسو لوبیا پخ کړي چې فوق العاده هغه پروټین لري، نو ښه خبره دا ده چې که لوبیا پخو نو دې سره کولای شو چې موږ مثلا سلاته جوړ کړو یا سلاد جوړ کړو چې هغې کې کاهو ویو، بادرنګ ویو، بانجان رومی ویو، پیاز وي، نو دا تقریبا د غذا یو انډول جوړولی شي.
قدر من دوستانو، سبزیجات چې له نورو خوړو نه یو څه ارزانه دي، ډاکټرانی هم لسی په علاوه د خوړلو توصیه کوي. لبل خو د کال په هر موسم کې پیدا کیږي، نو که غواړی چې په تن روغ، په څیره ښکلی او تازه اوسې، خوړلې مه هیروئ.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 شپږ یو، او یا هم 00420022 1415.
زچ پتورو سرگ تورا جکم پوری موری زوانی میں گوری موری او جدا نیارا زچ پتورو سرگ تورا جکم پوری موری زوانی میں گوری موری او جدا نیارا ka